ستانک زای میزبان شماست. ستانک زای سیب
ډیره مننه احمدی صاحب، ستړي مشه، مننه چې پروګرام مو خپور ک. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه یو ساعته پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان حکومت وی هیلمند چې په دوه میاشتو کې د افغان سولې لومړنۍ موافقه وشي. دا وروسته له هغه چې په قطر کې بین الافغاني ناسته وشوه او ګڼو لوري نتایج مثبت وبلل. له ایران سره د اټومي تړون اروپایي لاسلیکونکو قدرتونو په تهران غږ کړی چې د یورانیمو د بډاینې له وروستو اقداماتو په شاشي. نور مسایل هم لرو. د کندهار او روزګان ترمنځ د لوی لارې د ستونزو په اړه هم یو اوږد راپور تاسو ته خبرو. د خبرونې پیل به په خبرونو وکړو. د مهمو خبرونو سرټکی ده. افغانستان حکومت هیله مند دی چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ابتدایي هوکړه لیک لاسلیک شي. اروپایي ټولنه نن په کابل کې د اداري فساد ضد 15 کلنی کنفرانس جوړوي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک درې سرتیري په لویدیځ ښار پیران شهر کې په ډزو وژل شوي او د هند او نیوزیلند ترمنځ ځنډیدلې نیمه پای لوبې د بیا پیل لپاره نن هم امکانات نه ښکاري ځکه چې د باران اټکل شوی. پوره خبرونه. د افغانستان حکومت هیله مند دی چې په راتلونکو دوه میاشتو کې به د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ابتدایي هوکړه لیک لاسلیک شي. د ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی پرون وویل د افغانستان حکومت د ټولو بحثونو په جریان کې د زموږ هیله مندي داده چې تر راتلونکو دوه میاشتو پورې د افغانستان د سولې په پروسه کې یو لومړنی هوکړه لیک لاسلیک شي چې د دې پروسې لومړنۍ برخه ده چې ورپسې به د سولې دویمه برخه پیلېږي. دویمه مرحله یوه سرتاسري او ملي پروسه ده. خغلی صدیقی وروسته له هغه دا خبرې ازادي راډیو ته وکړي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ لروانو خبرو با خبره چارواکو رسنۍ ته وویل. زلمی خلیلزاد له طالبانو سره خپل اووم پړاو خبرې ټولې کړي او اوس به خپل مشرتابه ته په دې خبرو کې د شوی پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي. طالبانو هم تایید کړي چې د دوی خبرې له امریکا سره اوس پای ته رسیدلي او خپل مشرانو ته به د شوی پرمختګونو په اړه باندې جزئیات ورکوي. د سیشمې پر ورځ یو شمېر هیوادونو او نړیوالو ادارو په دوحه کې د دوه ورځنیو بین الافغاني خبرو نتایج ستایل دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ د دفتر ویاندي مایا کوچنیاتس په یو اعلامیه کې د دوحې د بین الافغاني غونډې هدف رسمي خبرو ته لار هوارول بللې دي. هغې په دې اړه باندې هیله مندي ښودلې او ژمنه کړې چې ویلي دي چې دغه غونډې به د افغانستان د سولې د تامین په برخه کې ګټورې تمامې شي. اروپایي ټولنې یو وار بیا ژمنه کړې چې د افغانانو په مشرتابه او مالکیت به د سولې سیاسي او مالي ملاتړ ته دوام ورکوي. اخو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمیچي امامتو هم په یو بیان کې د دې دوه ورځني کانفرنس بحثونه رغونکي بللي. روسیې هم د دې دوهې د بین الافغاني غونډې نتایج ثیلي. روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ویبپاڼه د دوهې غونډه د هغه بین الافغاني غونډو دوام بللی چې په موسکو کې پیل شوې وي. اروپایي ټولنه نن چهارشنبه په کابل کې د اداري فساد ضد 15 کلنی کانفرنس جوړوي. په کابل کې د اروپایي ټولنې د پلاوی په یو خبرپاڼه کې ویلي دا کانفرنس به د ولسمشرۍ په معنی کې جوړ شي. په خبرپاڼه کې په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفیر پیری مایادن له خولې ویل شوي په حکومتولۍ امانتداری او روڼتیا کې حساب ورکولو پورې ټول تړلي مسایل د پوره پاملرنې وړ دي. د نوموړي په وینا سره د دې چې دا مسایل کړکېچ زیږوونکي دي خو کم بحث پرې شوی دی. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک درې سرتیري په لویدیز ښار پیران شهر کې په ډزو وژل شوي دي. د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل درې سرتیري هغه مهال وژل شول او یو بل ټپي شو چې ترهګرو یې پر موټرو باندې ډزې وکړې. د مهر نیمه دولتي خبري آژانس ویلي کورد ملیشو د ایران او عراق ترمنځ سرحدي ښار پیران شهر ته نږدې په یو کلي کې د سپاهي پاسداران دا درې سرتیري وژلې دي. دا سیمه پخوا هم د ایراني ځواکونو او کوردي ملیشو ترمنځ د نښتو شاهده وه. د امریکا متحده ایالاتونو د د امریکا متحده ایالاتونه د هرمز تنګي او باب المندب په نړیوال اوبو کې د بیړۍ چلونې د ازادۍ د ډاډمنېدو لپاره د یو پوځي ائتلاف د جوړولو په طرحې کار کوي. د امریکا د پوځ لوی درستیزانو کمیټې رئیس جنرال جوزف دانفورد پرون خبرونو ته وویل چې د امریکا دفاع وزارت پنټاګان به د قمندانۍ او څارنې په برخه کې دغه ائتلاف ته امکانات برابر کړي.
We're engaging now with a number of countries to see
if we can put دوی موږ وخت لزینو هیوادونو سره په اړیکه کې یو څو وګورو چې موږ یو ائتلاف رامنځته کولای شو چې په هرمز تنګي او باب المندب کې د بیړۍ چلولو ازادي تضمین کړي. دانفورد په داسې حال کې د دغه ائتلاف د جوړولو لپاره د هڅو یادونه وکړه چې له ایراني مشرانو سره د امریکا کړکیچونه اوج ته رسیدلي. په فارس خلیج او عمان سمندرګي کې په شپږو تیلوړونکو او تجارتي بیړیو تر بریدونو وروسته په دې سیمه کې د تیلوړونکو بیړیو د امنیت ټینګښت ته پام ور اړول شوی. امریکا او عربستان ایران تورنوي چې په دې بریدونو کې لاس لري. ایران بیا دا تورونه رد کړي دي. د بی سرحد ژورنالیستانو ټولنه وای هغه څه ویرولی چې په پاکستان کې چارواکو په دې هیواد کې درې ټلویزیونی چینلونه د اپوزیشن د یوې مشرې مریم نواز د خبری کانفرنس د خبرولو له کبله له کیبلي شبکو ایستلې دي. په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ د څار دغه پاریس میشتي سازمان د سېشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د رسنیو د سانسورولو په ناڅاپي پیښو کې وروستی زیاتوالی د پاکستان د اوسني رژیم زیاتېدونکې دیکتاتوري بڼه ښیي. راپور نوید اپتک ټی وی چلیریش نیوز کپیټل ټی وی د مریم نواز چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف لور ده د خبرو د ژوندۍ بڼې خبرولو په خاطر له کیبلي شبکو ایستل شوې دي. د بې سرحده ژورنالیستانو ټولنه وایي باور لري چې د پاکستان د برېښنایي رسنیو د څار اداره یا پیمرا به د دې ګام تر شا وي. دې ټولنې دا د رسنیو د خپلواکۍ او تعدد د اصولو څخه نه منونکی سرغړاوی بللی دی. او د هند او نیوزیلند د ملي ټیمونو د ځنډیدلې نیمه پایلوبې بیا پایل نن هم ممکن نه ښکاري. دغو دواړو ټیمونو پرون د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې لومړۍ نیمه پایلوبه پیل کړه. نیوزیلند په 46 اورونو کې 211 منډې وکړې او پاتې لوبه د باران په خاطر وځنډیده. نن لدې چې د باران اټکل شوی ښایي لوبه له خنډ سره مخ شي. ازادي رادیو ته غوښتل خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې هم لوستلی شئ. قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان حکومت هیله ښکار کړی د چې په دوه میاشتو کې د افغانستان د سولې لمړنۍ موافقه وشي.
حکومت افغانستان در تمام بحثا سرجزیان است. امیدواری ما همین است که تا دو ماه آینده یک تفاهم ابتدایی یا تفاهم نامه ابتدایی به امضا برسد.
دا ورسته له هغه چې په دوحه کې بین الافغانی ناسته وشوه او د پریکړه لیک نه یې ګڼو لوریو هر کله وکړ. په هلمند کې پرون د سولې په اړه باندې غونډه شوې وه. دینی عالمانو د سولې غږ پورته کړ.
خپل ځان ته متوجه سو د طالبان سموم دا غوښتنه ده چې صلح وکړي. صلح ولا د اسلام د پارم پیدا ده ځکه مفسدین پیدا کیږي. داعش پیدا سو د جګړې او تاوان ده چې داعش له مذهب خلک دي.
د روزګان کندهار د لوی لارې څخه هغه کسان چې استفاده کوي وایي چې له دریو کلونو راهیسې دغه لاره ناامنه ده او سخت له ستونزو سره مخ دي.
خو اوس موږ د دولت سره دا غواړو دا لمن درته نیسو بغارې چې غارې ګروان درته څیرو چې زموږ د دغو مظلومانو دپاره دې دغه لار جوړه کړي او په صحیح توګه دې جوړه کړي. موږ د دربدره نور نه کوي.
مننه چې دغه پروګرام ته تر اوسه غوږ یاستئ. هیله ده چې د پروګرام تر پای برخې راسره پاتې شئ. تازو لومړی مطلب ته د افغانستان حکومت وایي چې هیله لري په دوو میاشتو کې د افغان سولې لمړنۍ موافقه وشي. د حکومت ویان صدیق صدیقی پرون شپه د خبره ازادي رادیو ته وکړه. دا وروسته له هغه چې په قطر کې د بین الافغانی ناسته وشوه او ګڼو لوري نتایج مثبت وبلل. په دې اړه اجمل اند ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د سه شنبې په ورځ دوحه کې له طالبانو سره خپلې اووم پړاو خبرې د پرمختګ له یو لړ نقوني خانو سره راټولې کړې. رویټرز خبری اژانس وایي و ورځ وروسته له هغې چې په دوحه کې د طالبانو په شمول بین الافغاني خبرې پای ته ورسېدي، زلمی خلیلزاد د سه شنبې په سهار دغلته له طالب استازو سره په لنډه توګه ولیدل. دې خبری اژانس ته یو لوړ پوړي چارواکي له خولې چې د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د شوو خبرو په جریان کې دی ویلي، د خبرو اترو د اووم پړاو پای ته رسېدلی او زلمی خلیلزاد به اوس خپلو مشرانو ته معلومات ورکوي او هغوی به په دې اړه یو اعلان کوي. د سه شنبې په ورځ زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د وروستي پړاو خبرو له پای ته رسېدو وروسته پر خپل ټویټر ویلي، نن سهار مې د طالبانو سره غونډه درلوده، اوس چین ته روان یم او بیا به د افغان سولې بهیر د رپورټ ورکولو او مشورې لپاره واشنګټن ته ستنېږم. نوموړي نور جزئیات نه دي ورکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند او د مذاکره کوونکي هیئت غړي سهیل شاهین ازادي رډیو ته ویلي، د طالبانو او امریکایي پلاوي د خبرو اترو په ووم پړاو کې د دې لپاره چې دواړه لوري له خپل مشرتابه سره سلا مشوره وکړي وقفه راغلي او ضربه بیرته پیل شي. دا چې په مشخصه توګه طالبان او زلمی خلیلزاد په څه سلا شوي جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو رویټرز خبري اژانس په کابل کې د لویدیځو ډیپلوماټانو له قوله چې په دې خبرو خبر دی وایي، تمه لري چې د خلیلزاد لخوا د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته به د امریکا حکومت په دې اړه یو اعلان وکړي. اخوا په کابل کې افغان حکومت وایي په دوحه کې له شوو ټولو بحثونو څخه خبر دی. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل،
ما در مراحل مختلف از پروسه هستیم.
ښاغلی صدیقی وایي، موږ د دې پروسې په بیلابیلو مرحلو خبر یو. د افغانستان حکومت د دې پروسې له ټولو جزئیاتو او بحثونو په بشپړه توګه معلومات لري، پکې داخل دی او د دې پروسې یوه مهمه برخه د افغانستان حکومت دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی زیاته کړې، زموږ هیله دا ده چې په راتلونکو دوو میاشتو کې یو ابتدایي هوکړه لیک لاسلیک شي. د ښاغلي صدیقی په وینا، دا د سولې د پروسې لومړنۍ برخه ده چې راتلونکو خبرو او مذاکراتو ته به لاره هواره کړي. دویمه مرحله یو سرتاسري او ملي پروسه ده او د افغانستان حکومت به د یوې دایمي سولې د ټینګولو لپاره له خپلو نړیوالو متحدانو او شریکانو لکه متحده ایالاتو سره کار ته دوام ورکړي. دا مهال موږ تر راتلونکو دوو میاشتو هیله مند یو ابتدایي هوکړه لیک چې په بیلابیلو مسلو په ځانګړې توګه وربند او د دوی لخوا د تاوتریخوالي په کمولو به متمرکز وي لاسلیک شي. طالبانو تر اوسه افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي، خو په وروستیو کې په دوحه کې د یو شمېر حکومتي چارواکو په شمول شاوخوا شپېتو افغان سیاستوالو له طالب استازو سره دوه ورځنۍ غونډه وکړه. د غونډې په پای کې دواړو خواوو یوه ګډه اعلامیه خپره کړه چې پکې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پر دوام ټینګار شوی او همدارنګه د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتل شوي چې په ټولو سیمو کې د عامل منفعه بنسټونو امنیت د تضمین کړي او په ځانګړې توګه د تعلیمي بنسټونو او ادارو حریم ته درناوی وکړي. همدارنګه د ملکي خلکو عزت، ژوند، مال او کورونو ساتنې ته پرشمنتیا او د ملکي مرژوبلې د صفر کچې ته پراخکته کولو هم ټینګار شوی. خو په دوحه کې د سولې په برخه کې شوي پرمختګونه تر اوسه په افغانستان کې درنه د جګړې په ډګر محسوس نه دي. د سه شنبې په ورځ هم د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د ښکېلو لورو ترمنځ د تودو جګړو، نښتو او پر یو بل د بریدونو رپورټونه ورکړل شوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د وروستیو بریدونو غندنه کړې ده. سازمان په یوه لیکنه کې ویلي، یاد وسلواله ډله انساني ژوند ته درناوی نه لري. دا له هغه وروسته چې وسلوالو طالبانو د جولای پر اوومه په غزنی کې داسې برید وکړ چې پکې لسګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. بوریوال کاکړ د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي، په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا په پرله پسې توګه د ولسي خلکو وژل دا څرګندوي چې یاد ډله انساني ژوند ته درناوی نه لري. امنیسټي انټرنیشنل د جولای پر 9 په خبره کړي بیان کې د وسلوالو طالبانو د وروستیو بریدونو په کلکه غندنه کړې ده. د جنوبي اسیا لپاره د یاد سازمان چارواکي سمیری حمیدی په دې بیان کې ویلي چې وسلوال طالبان یو پلو له نورو افغانانو سره د سولې خبرې کوي او بل پلو ولسي وګړي وژني. دا له هغه وروسته ده چې طالبانو د جولای پر 9 په غزنی کې داسې برید وکړ چې د یو ماشوم په ګډون پکې لږ تر لږه 14 کسان ووژل سو. په دې برید کې د شپېتو ماشومانو په ګډون تر 180 زیات کسان ټپیان هم سو. طالبانو ویلی چې دوی په دې برید کې د افغانستان د استخباراتي ادارې NDS دفتر په نښه کړی و، کوم چې ولسی ځایونو او ښوونځیو ته نږدې دی. طالبانو په غزنی کې دا برید له هغه یوازې څو ورځې وروسته کړی چې په کابل کې یا د دفاع وزارت ته نږدې د هغه برید ذمواري هم منلې وه، په کوم کې چې درې تنه وژل سوي او تر نوي زیات ټپي سوي وو. په هغه برید کې هم 50 ماشومان ټپي سوي وو. د بخښن نړیوال سازمان دا بیان زیاتوي چې په تیر کال کې هم ولسی وګړو ته په اوښتې مرګ ژوبل کې له 2009 کال راهیسې بیا تر ټولو زیات ماشومان وژل سوي وو. د ملګرو ملتونو د ماموریت یا یوناما د معلوماتو له مخې په 2013 کال کې 3840 ولسی وګړي وژل سوي وو چې 900 پکې ماشومان وو او 9000 نور ولسی وګړي ټپي سوي هم وو. سازمان لیکي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو اونیو کې د افغانستان خبری رسنیو او خبریالانو ته هم د بریدونو دړکې ورکړې دي. د بخښن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وای د خبریالانو په ګډون د عامو خلکو د وشلو هیڅ جواز نه جوړیږي او داسې کړنې په جنگي جرمونو کې راځي.
مو جنگ نه غواړو، مو صلح غواړو، مو ویرانی نه غواړو، مو آبادی غواړو، مو جهان نه غواړو، مو علم غواړو، مو توپک نه غواړو، مو کلام غواړو، مو غم نه غواړو، مو خوشحالی غواړو.
ازادي راډیو ته غوښتل په هلمند کې دینی عالمانو پر سولې او بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ. په لخکرګا کې یو شمیر دینی عالمانو پرون له طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي او تر هغه وروسته د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمیر افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ اوړمه ورځ د قطر پلازمینې دوحه کې د افغان سولې په اړه باندې خبرې وشوې. د دوی د خبرو پریکړه لیک وستایل شو. د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی له هلمند راپور را لګلای.
د لشکرګاه په مرکزی جماعت کې یو شمیر دینی عالمان او قومي مخور راټول شوي دي د طالبان او حکومت ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل ټینګار کوي. په دې غونډه کې چې د هلمند د حج او اوقافو د ریاست ځینې دینی عالمان هم ګډون درلود، برخوالو په قطر کې د سولې روانو خبرو ته خوشبیني وښودله او د طالبانو له استازو غوښتنه وکړه څنګه چې د امریکایي مسلمانانو سره د افغان سولې په اړه خبرې کوي، دغه ډول د حکومت سره هم په رسمي ډول د سولې او جوړجاړي خبرې پیل کړي.
د جګړې په اور کې سوځل کېږو، کلم شرق سوځي کلم غرب، راځي خپل ځان ته متوجه سو. د طالبان سموم د غوښتنه ده چې صلح وکړي. صلح ولا د اسلام د پاره پیدا ده، ځکه مفسدین پیدا کیږي، داعش پیدا سو. د جګړې یو تاوان ده چې داعش له مذهب خلک دي. طالبان هم نه مني، طالبان هم وښني علالي مرګ ځان ته د شروا بوي لکه د پیسلا باندې د کوفر مرګ.
امنیتي مشکلات قتلونه دي، دربدری دي، یتیمان دي، کونډیان دي، معیوبین دي. د افغانستان خلک په انحصار او په بندیز کې دي، د یو ځای او بل ځای ته تللی نسی. حالات دونه خراب دي چې نن نور د زغم نه دي. نن د افغانان د لپاره صلح یو ضرورت.
د پداس حال کې د چتیر یک شنبه د سولې د علي شورا د یو شمیر غړو په شمول ځینې سیاسي مشرانو او درسونو یو سازو د قطر په مرکز دوحا کې د طالبانو د سولې د مذاکراتي ټیم سره خبرې وکړې چې د دواړو غاړو په وینا ګټورې وې. د هلمند دینی عالمانو د اوسنۍ جګړې پیچلتیا ته په پام سرول که د حکومت او طالبان ترمنځ ژر تر ژره سوله ونیسي، نور ډلې به له دې جملې داعش په بېرحمۍ پر عامو او بېګناه کسانو بریدونو ته زور او دوام ورکړي. دوی په بلخ، ننګرهار او په دې اخر کې په غزنی کې په یوه جماعت کې چاودنې ته اشاره وکړه چې د دیني عالمانو په وینا په هیڅ دین کې جواز نه لري.
خدای په دې وطن کې داسې سوله راولي چې نه بمباري، نه پټاوي، نه ترور. په بمبار کې هم موږ مرو، په پټاو کې هم موږ مرو. دوی کره را دي اوس په قطر کې سره ناست خپلې شنې او تورې چای چې بچان زموږ بېچارهګان مري.
په لشکرګاه کې راټول سو دیني عالمانو او مخورو د خلکو نه غوښتنه وکړه چې د سولې ملاتړ وکړي او دغه کسانو په ضد غږ پورته کړي چې سولې او خبرې ته غاړه نه ږدي. د یادولو ده چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړي دي، خو د حکومت نه بهر د سیاسي او ګوندي مشرانو سره په بېلابېلو ځایونو او وختونو کې لیده کاته کړي دي چې د سولې او اوربند په برخه کې معلوم نتیجه نه ده ورکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په قطر کې د بین الافغاني ډیالوګ کانفرنس په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې د طالب استازو او مخکښو افغانانو ترمنځ خبرې مهمې خو مبهمې وي. د غونډې ټولو ګډونوالو توافق کړی چې تلپاتې سوله به یوازې هغه وخت ممکنه وي چې د ټولو افغانانو ترمنځ مذاکرات وسي، که څه هم طالبان اوس هم له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کوي. د مقالې په وینا، که څه هم د دې غونډې یو شمېر ګډونوال راتلونکي ته هیله من دي، خو نور ویلي چې سخت دریځو د وروستیو دوو حملو په اړه هیڅ پښیماني نه درلوده چې سلګونو کوچنیان هم پکښې ټپیان سول. واشنگتن پوسټ د یو حکومتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي له قوله لیکلي چې وایي په دې غونډه کې د طالبانو له خبرو داس څرګنده سوه چې دوی هیڅ تغییر نه دی کړی، که څه هم دوی ادعا کوي چې دوی پخوا غوندې نه دي. دې چارواکي ورځپاڼې ته ویلي چې طالبانو په ډېر ویاړ وویل چې امریکا ته یې ماتې ورکړې ده، خو د ده په وینا دا ډېره مهمه وه چې طالبان له افغانانو سره وویني او پوه سي چې افغانستان څومره تغییر کړی دی. د انډیپندنت فارسی ورځپاڼې یوه مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی د طالبانو او سولې په اړه د بنیادي پښتنو وخت کله رارسیږي. د ورځپاڼې په وینا د سولې په اړه جدي پښتنې سته چې تر اوسه یې ځینې نه دي جواب سوي. ورځپاڼې د بېلګې په توګه پوښتنه کړې ده چې ولې افغان حکومت د سولې په خبرو کې برخه نه لري. کله چې د سولې توافق ترلاسه سي، د افغانستان سیاسي وضعیت د طالبانو په ګټه تغییر کوي او که طالبان د اوسني سیاسي وضعیت برخه ګرځي. د ورځپاڼې په وینا بله پوښتنه دا ده چې د عدالت او ازادۍ راتلونکی به څه وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له طالبانو سره د اووم پړاو خبرو پر مهال یې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو، د تروریزم پر ضد د مبارزې تضمین اوربند او د افغانانو ترمنځ د خبرو پر موضوعاتو یې د پام وړ پرمختګ کړی دی. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي چې هڅې باید وسي چې د درواغو او سوی تفاهم پر بنسټ سوله ونه سي.
ورزو خوست هلته یو خوانځي د یو خوانځي د جوړولو کار پرون پیل شو. د خوانځي د اقرا پروګرام په چوکاټ کې جوړیږي. اقرا پروګرام د ولسمشر اشرف غنی د ژمنې سره سم په ټول افغانستان کې شپږ زره خوانځي جوړوي. دغه پروګرام په چوکاټ کې به په هر ولایت کې لسګونه خوانځي جوړ شي چې خوست هم له دې ډلې دی او اته نوي خوانځي هلته جوړیږي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د ښوونځیو لپاره د ودانیو کمښت په افغانستان کې یوه هیواد شموله ستونزه ده چې ښوونیز بهیر اغیزمن کړی، خو په خوست کې بیا دا ستونزه ځکه څه ناڅه ډېره ده چې 60% ښوونځي ودانۍ نه لري. تر هغه وروسته چې افغان ولسمشر د اقرا برنامې په چوکاټ کې د ټول هیواد په کچه د 6000 ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو د جوړولو اعلان وکړ، خلکو سره د دې ستونزې د کمولو هیلې پیدا شوې دي. د همدې برنامې اولینه ودانۍ په خوست کې بشپړه شوه او د ګوربز ولسوالۍ اړوند د دروېزګۍ په نوم په یوه لرې پرته غریزه سیمه کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د ولسي تړون د ولایتي دفتر مشر اسدالله سلیمی ازادۍ راډیو ته وویل
هغه وعده چې رئیس جمهور د خپلو هیوادوالو سره کړې وه، دا د نن ورځې لومړنی ښوونځی ده چې موږ رسماً نن ورځ معرف ریاست ته تسلیم کړو.
د خوست چارواکي وایي چې دوی ته تر اوسه د اته نوي ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو مالي امکانات رسیدلي او دوی تمه لري چې د نورو ودانیو مالي امکانات به هم ورکړل شي. خوست والي محمد حلیم فدایی وایي
مګر ټول افغانستان کې په لومړي ځل باندې د اقرا پروګرام په چوکاټ کې هغه د 6000 ښوونځیو له جملې نه لومړنی ښوونځی په خوست کې بشپړیږي او دا موږ ګټه اخیستنې ته سپارو چې په راتلونکي کې به انشاءالله نور ښوونځي هم ګټې ته وسپارو. د اته نوي ښوونځیو هغه مالي امکانات رارسېدلي دي او د نورو به هم راورسېږي.
د یاد ښوونځي مدیر دی نواز وایي د دې ودانۍ په جوړېدو سره پخوانۍ ډېرې ستونزې حل شوې دي.
په دغه منطقه کې خو د زبیرشای وخت نرونه ستر انقلاب ایس طریقه پیره هیڅ نه لیسا و نه ابتدایه و نه مکتب. د اولینای مکتب د چې دولت جوړ شوی دی او سیند دومره سیند حل شوې دي چې د انسان د ژوند گزاره چې علمې دا د شپته کولستین د حل شوې.
بل لوري ته د خوست د پوهنې ریاست چارواکي د اقرا برنامې په چوکاټ کې ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړول یو ښه پرمختګګري. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وویل
ودانۍ ورته جوړه شوه او کډوال ورنه ساتنه وکوي، پالنه یې وکوي، د زده کوونکو له تدریسي بهیر څخه نظارت وکوي او وخت په وخت تعقیب کړل شي. او بیا د پوهنې د ریاست او د ولسوالۍ د پوهنې د امریت سره وخت پر وخت خپل رغند نظریات شریک کړي. زه په دې باور یم چې دلته پوره بدلون راتلی شي.
یاد دیوی خوست کې خواوشا د نیم لک زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې درېمه برخه انجونې جوړوي. د دې ولایت په حکومتي او خصوصي سکتور کې تر 1500 پورې ښوونځي فعالیت کوي چې د چارواکو په وینا 60% ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بیدیاو کې د ونو او دیوالونو سیورو خیمو او په خلاصه فضا کې زده کړې کوي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له ایران سره د اټومي موافقې اروپایي لاسلیکونکو پر تهران غږ کړی چې په زیات غلظت د یورانیمو د بډاینې وروستي اقدامات بیرته واخلي. جرمني، فرانسې او برېټانیا په عین حال کې د دې اټومي تړون د ښکېلو هیوادونو د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې. بل خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرایلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو هم تهران ته تازه ګواښونه کړي. تفصیل د اجملاند په راپور کې.
جرمنی، فرانسې، برتانیا او اروپایي ټولنې د سه شنبې په ورځ په یوه شریکه اعلامیه کې په دې ژور اندېښنه ښودلې چې ایران د 2015 کال د اتومي تړون څو ژمنې ماتې کړي. ایران د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی د ایرانیمو د غني کولو کچه په سلو کې له 3.8 څخه چې د 2015 کال د تړون له مخې ورته حد ټاکل شوی اړولې او په سلو کې یې 4.5 ته رسولې. تهران وای زغم زکه تمام شو چې له اتومي تړون څخه د امریکا له وتلو او پر ایران د بیا بندیزونو د لګولو وروسته اروپایي لوري د تهران اقتصادي ملاتړ تلې ولتیا ونه خوده. جرمني، برتانیا، فرانسې او اروپایي ټولنې یادونه کړې چې ایران ویلي غواړي د تړون ته شمن پاتې شي. د دوی په شریک بیان کې راغلي ایران باید پر همدې بنسټ چلند وکړي، خپل وروستي اقدامات د بیرته شاته کړي او له ځنډ پرته د اتومي تړون عملي کولو ته ستون شي. د ایران سره د 2015 کال د اتومي تړون اروپایي لاسلیکونکو همدارنګه په ټولو لورو غږ کړی چې د روانو ترنګلتیاو د کمولو لپاره دي مسؤلانه اقدامات وکړي. په همدې حال کې د امریکا او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ ایران ته نوی خبرداری ورکړې. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل ایران ډیر بد کارونه کوي او ښه ده چې له ډېر احتیاط کار واخلي. بلخوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یولو دریان ویلي امریکا سره له دې چې د ایران سره له اتومي تړون وتلې کولی شي د ترنګلتیا د کمولو لپاره د ایران سره خبرې اترې وهڅوي. لو دریان د فرانسې سناته په خبرو کې د ایران لخوا د یورانیمو د غني کولو په کچه کې له اتومي تړون سرغړاوې د بدې پرېکړې په وړاندې بد خبرګون بللې. له بدې پرېکړې څخه د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر اشاره له اتومي تړون څخه د امریکا وتلو ته وه. نوموړي ویلي فرانسه غواړي چې د تفاهم لپاره زمینه برابره کړي څو احتمالي خطرناک وضعیت کنټرول شي. بلخوا د فرانسې د ولسمشر یو لوړ پوړی ډیپلوماټیک سلاکار تهران ته په دوه ورځني سفر تللی سولې ایران سره زیاتېدونکې ترنګلتیا راکمه کړي. په عین حال کې د اسرایلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو چې د ایران سره د اتومي تړون سرسخت مخالف دی د سه شنبې په ورځ یوه ورځ وروسته له هغې چې ایران په لوړ کچ د ایرانیمو د غني کولو اعلان وکړ دې هیواد ته خبرداری ورکړ. د اسرایلو د پوز د ایوی هوایی اډې د لیدلو پر مهال نتنیاهو په داسې حال کې چې د F-15 جنگي الوتکې مخته ولاړ وویل ایران باید یاد ولري چې دا الوتکې د ایران او سوریې په شمول د منځني ختیځ هرې برخې ته رسیدای شي. ایران پرله پسې ویلي چې د اتومي وسلې د جوړولو په لټه نه دي او اتومي پروګرام یې د ملکي اهدافو لپاره دی.
Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
ازادي رادیو تا غوږی است. دوله شپږنی منځنۍ صفه او FM 3.5 باندې خبرونه کوو. همدارنګه که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د انټرنیټ آدرس دی. کولای شئ د ویب پاڼې آدرس دی. کولای شئ هلته مهم په ژوندۍ توګه باندې دغه پروګرامونه او خبرونه واورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
زموږ دایمي اوریدونکو د سولې په اړه باندې لنډ لیکلي سیمسونه را لېږلي دي. قاسم زواک له هلمند لیکلي که چیرې اوربند وشي موږ به ډیر خوشحال شو، خو د طالبانو مشران به هیڅ وخت اوربند ونه کړي ځکه د خبره دوی
ډیر جنگ واړي او له جنگ غټي تر لاسه کوي. عبد الواحد مدقق له لوګر لیکلي د قطر په غونډه کې په مهمه برخه توافق شوی، خو باید جر عملی کې چې سولې تمهیله پیدا شوي. شهیر پنوم یو اوریدونکو له بالا له مرغاب ولسوالی لیکلي، سوله د ټولو افغانانو په ګټه د خوچ لمړی اوربند شوی وای چې د خلکو ژوند خوندې وای. نثار احمد هم د نورستان له نورګرام لیکلي، الله دې د سولې خبرې په بریا پای ته ورسوي، دا زما لوی ارمان دی. وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان حکومت هیله ښکاره کړې چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ابتدایي هوکړه لیک لاسلیک شي. دا وروسته له هغه چې په دوحه کې وړمه ورځ یوه بین الافغاني ناسته وشوه او په پریکړه لیک کې ځینو مهمو مواردو ته له هغې ډلې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمښت ته اشاره شوې وه. د سیشمې پر ورځ یو شمېر هیوادونو او نړیوالو ادارو په دوحه کې د دوه ورځنیو بین الافغاني خبرو نتایج ستایلي. د اروپایي ټولنې یوې استازي دغه بحثونه رغونکي بللي او ویلي دي چې رسمي خبرو ته به لار هواره کړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چوي ماماتو هم ترې هرکلی کړی دی. روسیې هم هرکلی کړی او ویلي دي دا د همغو ماسکو غونډو دوام دی. اروپایی ټولنه نن په کابل کې د اداري فساد ضد 15 کلنی کانفرنس دایروي. په کابل کې د اروپایی ټولنې یوې خبر پاڼې ویلي دا کانفرنس به د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې جوړ شي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک درې سرتیري په لویدیز ښار پیرانشار کې پرون په ډزو وژل شوي. د امریکا متحده ایالاتونه د هرمز تنګي او باب المندب په نړیوالو اوبو کې د بیړۍ چلونې د ازادۍ د ډاډمنېدو لپاره د یو پوځي ائتلاف د جوړولو په طرحې کار کوي. د هند او نیوزیلند ملي ټیمونو د ځنډیدلې نیمه پایلو به بیا پایل نن هم ممکن نه ښکاري. دغو دواړو ټیمونو پرون د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې لومړی نیمه پایلو به پایل کړي چې د باران په خاطر نیمه پریښوده. د بسرحد ژورنالستانو ټولنه وایي هغه څه ویرولي چې پاکستاني چارواکو په دې هیواد کې درې ټلویزیوني چینلونه د پوزیشن د یوې مشرې مریم نواز د خبري کانفرنس د خپرولو له کبله له کیبلي شبکې ایستلې دي. لاند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. اوس د پروګرام دویمه برخه پیلېږي. په دغه نیمایي کې به له اوروزګان تاسو ته یو تفصیلي راپور خپور کړو او تر هغه وروسته به د ازادي او اوریدونکو اونیز خبرونه واوري. د اوروزګان راپور په دې ترخیږي چې د اوروزګان کندهار د لوی لارې نه خلک شکایت کوي. خلک وایي چې دغه لار له کلونو راهیسې ناامنه ده او باید حکومت ورته پاملرنه وکړي. شریف الله شرافت تفصیلي راپور را لګلی او د ژوند رنګونو او د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام هم د همدغه تفصیلي راپور په تعقیب مهیروي.
دا د اوروزګان او کندهار ترمنځ لوی لار ده چې شاوخوا 1.5 کیلومتر اوږدوالی لري. د دې لارې زیاته برخه په غرونو کې تیر سوی. د غلار د اوروزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري او د ترانسپورت ریاست د مسولینو له کوله هر ورځ په اوسط ډول څه کم سل غټ او کوچني موټر پرې تګ راتګ کوي. خو کله چې درې نیم کال وړاندې وسلوال طالبان د ترینکوټ ښار تر څنډو راورسېدل نو یاد لار هم ورسره نه امن او زیاتې برخې د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېدې. د اوروزګان ولایت اوسېدونکي او د یاد لارې پر سر موټر چلونکي وایي دغه سیمې چې درې نیم کال وړاندې وسلوالو طالبانو نیولې وې اوس هم له وسلوالو طالبانو سره دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې یاد لار په پولیسي رات ورته وښتې او د سر په سودا پرې تګ راتګ کوي.
مردار رقم در به در د جلاری پر برابر باندې دا دوه نمایمه د ټوله روزګان غ اصلي لار دغه نخ پر دغه باندې موږ دوه کوم ګورډیان کوم شلیان کوم زخمیان شه دا ګدم پر دغه لار باندې انتقالي جو مگر لار هغه لار چې په شپوش موږ مسافر ورون دلته شپې پکې ولاړ. خو اوس موږ د دولت صدا غواړو د لمن درته نسو بغاري او چې غاري غریوان درته سرو چې موږ د دوه مسلمان د پاره دغه لار جوړه کی او پسې توګه جوړه کی موږ د در به در نور نه کی
طالبان ولاړ حکومت چې دا ټاکه وکړي ورور خو چې پرچا کې هم شته په یاره خو ست طالبانو په لاس کې ده صد حکومت په لاس کې ولا هو کار د ګډوډي دي سره درکه نه منیش
جنگونه یې کله مې انت ولاړیو کله چشته ولاړیو بل جنگونه خامه خاصته نو موږ دا غواړو چې موږ لار را جوړ سي معنا امنیت را سي نه وي موږ تا ګرا تا ګوکو په شخلاص صبنه بلار شو مریض در شاره پر ورسي شپه سم ده خو نو موږ په کاروبار باندې ډیر دغه کړی چې خاري منسته سپاري نسته چې راسي دې تا ګرا تا ګوکی موږ چې په خو 15 پیکلم برسي دی اوس په لاش پیکرسي
د ولایتي شورا مسولین وایي چې د یادی لارې زیاته برخه له وسلوالو طالبانو سره ده. د یادی شورا مرستیال محمد کریم کریمی ازادي راډیو ته ویل چې پر یاد لاره د کندهار په مربوطاتو کې په تیر یو نیم کال کې شاوخوا سل تنه دولتي مامورین او غیر دولتي کسان وسلوالو طالبانو برمته کړي چې زیات شمېر یې وژلي دي او یو شمېر یې بیرته خوشي کړي دي. نوموړي زیاتوي چې پر یاد لاره په تیر یوه کال کې پر 15 افغان زغروالو ټانګونو او موټرو باندې ماینونه هم چاودلي. د زیاتوی چې زیات شمیر افغان سرتیرو ته هم مرګ جوړ لوشت خوای چې کرش میره فلاس کې نه لري. د دغلاری د امنیت کولو په مخه په څو ځلې افغان ځواکونه عملیات وکړه او د یادی لارې د خلاصون خبر به ورکړي خو تر څو ورځې تیرېدو وروسته به بیرته د وسلوالو طالبانو لاسونه ته ولوېدل. خو سوال دا دی چې ولې افغان پوځیان نسي توانېدلی چې یاد لاره امن کړي. دا پوښتنه مې د اروزګان ولایت د ولایتي شورا د یو بل غړي عبدالکریم خادمزی څخه وکړه.
موقعیت هم د اروزګان کندهار لویه لاره دا یو سرطان دانه سو د اروزګانیانو دپاره چې په دا 10-11 کاله کې پاساسي توګه نه ورغول سوله او نه هم دغسې امنیت پکښې تامین سو چې روزګانیان په ډاډمنه فضا کې کندهار ته یا مرکز کابل ته سفر وکړي. تر اوسه پورې دا مسؤلیت هیچا تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی، یعنی روزګان امنیه قمنداني کندهار ته مربوط بولي چې دا د کندهار ساحه نه امنه ده او کندهار امنیه قمنداني بیا پر روزګان امنیه قمنداني باندې دا پلا چی چې دا تاسې بیا امنه کړې ده تاسو باید بیرته امن کړئ. نن دلته یو نو دغه موجود دی، د دې په اړه باید موږ رئیس صاحب جمهور ته ولاړو. رئیس صاحب جمهور څه مو هغه حکم هم واخیستی چې بیا باید جوړ سي امن سي، خو متاسفانه چې تر دې ځایه پورې رسېدل هغه لیاب لوبې خلاصو وي خالص اوبه راورسېدلې. بس
په مشرانو جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي امان الله زیمي بې لامل اردو یادوي. دی وای د یادی لارې د امنیت او درغولو چارې تیر کال د 215 متل کلي اردو مسولینو ته سپارل سوي وې، خو په خبره یې چې هغوی یوازې صرف شپه او ورځ تیرول او خپل ورکړل سوی مسولیت یې په سمه توګه مخته نه وړلی.
اساسي ستونزې دلته یوه نه وه دي. اوله ستونزه دا وه چې مچیولا خان شهید شو، هغه د الله بېشي تر کندهار امنیت کړی وه. ستونزه دا وه دلته اردو پر دې لار پروت و، دغه لارې یو اندازه جوړول، هغه د اردو رقم جوړول دل وه سار بدی دا متغور وصل الو درام شان دور بجو ته نشر دل شال کدی سات کارو بیت به فرغا تر رسول ما جګر دو د شبا شیان یلا نلو نو نو وس تو بیا د ما بین کی ته سپجریان کی سپ جنرال سرواز خان و دې ته یو دغه د لوبي حلال امنیت کی هغه شي.
د اروزګان ولایت مقام او د امنی کمانډانی مسولین هم مني چې د کندهار او اروزګان ترمنځ لوی لار نه امن ده او یو شمیر برخې له وسلوالو طالبانو سره دي. د دغه ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته ویل چې دغه لار د اروزګان په مربوطاتو کې امن ده. نوموړي وایي چې یا د لار د کندهار په مربوطاتو کې نه امن ده او هلته خلک وسلوال طالبان زوروي.
سوی مسولیت ما شما میتونه با یک بایسکل هم رفت آمد بکنی، هیچ نه مشکلاتی نیست در مسیر را. سوی مسئولیت قندهار او را ما هیچ وقت سرش بحث نمیکنیم، چرا که مسئولیت ما نیست، او طرف مسئولیت مربوط ولایت قندهار است. امکاناتی را ولایت داره و تا اندازه‌ای که ضرورت باشه هر ولایت به قدر کافی پرسنل داره. اونا تا سایه مسئولیتشان باید تامین امنیت بکنه، مسئولیتشان است و وظیفهشان است.
حتی موکلی چه پا دیاره در کندهار ولایت دامنی کماندانی لمسئولین سر خبری وکړو، خو هغوی په یوه بهانه او بله بهانه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. د اروزګان ولایت مقام سرپرست او مرستیال والیا تاولا فضلی هم ازادي راډیو ته وویل چې یاد لاره د کندهار په مربوطاتو کې نام نه ده او هلته خلک زورول کیږي. نوموړي وایي چې د یادی لارې د امن کولو په موخه یو اوس جدي خبرې د کندهار د امنیتي مسولینو سره فیل کړي او ژمنه یې وکړه چې ډیر ژر به یاد لاره امن کړي او به یې رغوي.
کوم ټکي چې تا راټول کړي دي، دا رښتیا واقعیت لري چې دا لاره امنیتي مشکلات لري، هم د ساختمان په بخش کې مشکلات دي. او وخت په تیر شو، اوس انشاءالله چې اخیری تصمیم داده چې دا لاره باید امنم شي او ام جوړ شي. نو دا من د پاره زمونږ طرف ته د اروزګان طرف چې کوم زمونږ ساحه ده دا په امن کې ده. اوس مونږ نوی بیسونه جوړ کړو، هوسته هم جوړ شوی دي. قندار مونږ سره دا وعده کړی ده چې مونږ بیسونه جوړ کړو، هغه هم نوی بیسونه یو څه جوړ کړی دي، هوسته هم ایجاد کړی دي. خو بیا مشکلات لا شته دی، میانونه دي، بعضی وخت کې اوس هم په موټرو باندې په ملکیانو باندې دا الوزي خلاصیږي. دا مشکل لا خلاص نه دی، خو بیا هم انشاءالله چې وخت په وخت باندې به دا مشکل عمل شي.
د یادونې وړ دی چې د اروزګان او کندهار ترمنځ دغه لویه لاره چې د اروزګان د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري، نه یوازې دا چې ناامنه ده، بلکې له تیرو 18 کلونو راهیسې زیاته برخه کنډ او کفر پرته ده او د دغه ولایت خلک یې د رغولو او امنیت کولو غوښتنه کوي. خو تر اوسه پورې افغان چارواکي نه دي توانېدلي چې یاده لاره ورغوي او امنیت یې کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د آزادی اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ورځو ستاسو راغلو پیغامونو ته د زلغړم د کونړ ولایت اوسیدونکو ستونزې او د دې ولایت یو مسول ځوابونه در سره شریکم. نور پیغامونو به بیا ورسته وورو. لمړی د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې جوابوي. په سر کې به د واوریدونکو پیغام وورو.
السلام علیکم شاهزاده، وینایم د کونړ ولایت مرکز اسد آباد نه خپل سلام علیکم. سلام نورستا، نه پوهېږم چې ولې دولت زموږ د کونړ ولایت د معلولینو او د شهیدانو د کورنۍ سره د مور میرې چلند کوي. حال افغانستان کې د معلولینو او د شهیدانو معاشونه ورکول کېږي. په کونړ ولایت کې د 15 امکان نه 2015 کسان پاتې دي، دغه د 19 کال هم دغسې پاتې دي، 1300 کسان پاتې دي. دا چې 19 کال ختمېدو شو، د دې کې هم 1400 کسان د شهیدانو کورنۍ او د معلولینو کورنۍ نه پاتې دي. ولې موږ ته خپل معاشونه په وخت نه راکول کېږي؟ دا چې کونړ ولایت د غریبه منطقه ده، د شاوار ځمکې نه لري، خلک یې د غربت سره مخامخ دي. نو طبعا چې معلولین او د شهیدانو کورنۍ به څومره د ستونزو سره مخامخ وي.
مهرباني، نو د نوینا ورور خبرې مونږ واورېدلې. چون د شهدا او معلولینو ستونزه په ټول هیواد کې دغه یو ستونزه ده. په دې وروستیو کې تاسو معلومه ده چې د شهدا او معلولینو د پاره د ولسمشر لورې ځان له وزارت ونومول شو. په کونړ کې دغه ستونزې ته په دې برخه کې یو څه تر حده لاسرسی شوی دی. ستونزه به یې دغه ورور غوښتنې به زه د ولایتي ادارې سره شریکه کړم. هغه ستونزې چې په عموم کې دي، نو هغه په مربوطه وزارت پورې اړه لري، او هغه څه چې په ولایتي ادارې پورې تړاو لري، مونږ د دې غوښتنې ته هر وخت جواب وایو. د دې غوښتنه به مسؤلینو سره شریکه کړم.
بلې، مننه. دغه بل غرور به مو اورو، به دوی ته جواب ورکړي.
زمان عثمان زه پیغام لرم چې مونږ د کونړ ولایت څخه د جنگ نه راوتی یو. هیڅ نه لرو، نه ډوډۍ لرو، اتشانه لرو، نه خیمه لرو، او پشل کنډر کې پروتو. او اشرف غنی او دکمن نمی دا درخواست دی چې مونږ سره کومک وکړي. د الله زر رضا د خاطر دې مونږ سره کومک وکړي. دې باران د پراتی یو، هیڅ نه لرو.
مسلم صاحب، یو بل اوریدونکی هم د همدې جګړو نه شکایت لري، او دوی هم لږ چې د ځایو د مرستې ته اړتیا لري. د دوی اواز هم واورئ، بیا دواړو ته یو ځای جواب ورکړي.
السلام علیکم، کونړ ولایت څخه د ازادي راډیو د پیغامګیر خبرونې ته خپل پیغام وړاندې کوم. دا چې په کونړ ولایت کې د پیج ولسوالۍ په چپه دره کې د طالبانو او د داعش په خپل مابین کې سره شخړه ده، هلته سره نښتې دي. نو د هغه سیمو خلک بېچارهګان کډې په سر کړي دي او په طرف د ولایت را روان دي. نو زما د ټولو انجوګانو د موسساتو نه او د دولتي چارواکو نه مې غوښتنه دا ده چې زر تر زره د دغه بېوزله خلکو لاسنیوی وکړي. دا چې په خیب لخوې سرتور سرونه د خپل کورونو نه راوتلي دي یو جوړه جامو سره، نو زما غوښتنه دا ده په موسساتو غږ کوم چې د دغه ورونو سره زر تر زره کومک وکړي. السلام علیکم.
بله مسلم صاحب، د دغو خلکو ستونزو ته څومره رسیدګي سوې ده؟
دلته دوه موضوعات دي. یو داخلي بې ځایه شوي دي، او یو هغه کورنۍ دي چې د ګاونډي هېوادونو څخه بېرته راستنه شوي دي. په کونړ کې څو ورځې څه موده وړاندې د چپې درې ولسوالۍ کې د داعش وسلوال او طالبان ترمنځ د خطو عمله تقریبا د بریزره پورې خو کورنۍ راکړه شي. خو هغه څه چې د ولایتي ادارې پورې تړاو لري د افغانستان په سر د کونړ یو مبالغه نه وي. دا به لومړی یو ولایت چې په داسې وخت موږ هغه ته دوی ته لاسرسی کړی، هغه لومړنۍ مرستې په هغه ولسوالۍ کې په څلورو ساعتونو کې کډوالو ته د ولایتي ادارې لخوا هلته مرستې رسېدلې وي. د هلته جګړه هم روانه وه، خو زموږ مرستندوی ټیمونه او د سروې ټیمونه عملا په ساحه کې هلته وو، سروې روانې وي او دوی ته مرستې رسېدلې. په دغه برخه کې موږ د نړیوالو ټولنو نه هم مرستې غوښتې. چپی دری ولسوالۍ نه چې کومې کورنۍ بې ځایه شوي دي، تر د 2000 پورې کورنۍ پورې دوی ته مرستې رسېدلې. نن هم تقریبا د کډوالو چارو ریاست له لوري د یونیسیار په همکارۍ باندې د یو سل او 23 کورنۍ سره هم مرستې ترسره شوې. په د مرستو په برخه کې خلکو ته لاسرسی شوی دی او د ولایت مقام هم دا ده چې نور مرستې هم راجل کړي. دویمه خبره د سرپناه او د پنډغارو خبره ده. کونړ دومره پراخې ځمکې نه لري. د چپی درې ولسوالۍ نه کوم خلک چې راکړه شوي، زیاتره هغه په هغه خپله ولسوالۍ کې په امن سیمو ته راکړه شوي دي، او څه هم په ماڼوګي ولسوالۍ کې د خپل خپلوانو سره او مرکز سلابات یو څه کورنۍ راکړه شوي چې د خلکو سره دلته اوسېږي. په دغه برخه کې زموږ د سروي ټیمونو له لوري د دوی سروې شوي دي او دوی ته اطمینان ورکوو. هغه څوک چې د مرستو نه پاتې دي دوی ته مرستې ورسېږي.
بله کورودن، او د نورو ستونزو تر څنګ دغه یو بل اوریدونکی د مخابراتي شبکو څخه دوی هم ستونزه لري، او البته دوه نفر دي، یو ستونزه لري بل بله د دوی نه بایوارو.
بله السلام علیکم. عبداللهیم له کونړ ولایت څخه. زما د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه دغه وختنه ده چې دغه د غیر قانوني سیم کارتونه دي زره بند کی. یا هم دغه وختنه لرم چې بازار کې کوم سیم کارتونه خرڅيږي غیر رجستر، نو دغه سیم کارتونه دي زره غیر فعال کې او بند کی. دغه پامنیت کوم ډیر مرول له بوله شي، مخابراتي شبکو لپاره ډیر کار کوله شي د پیغام نشریدو په هله.
بله، او د خو اقنی و ستون زده د غیر قانوني سیم کارتونه د خپل ورور به مو ورو بیا دواړو ته جواب وایست.
السلام علیکم. ز جهاد الله خبر کوم د کونړ ولایت نه، د درې پیج د مانګیو رسواله نه. زمون افغان مخابراتي شبکې چې کوم دي د طبيعي بند دي او یا دولت بند کړی یا مخالفینو بند کړی دي، ایو افغان دي سیم پایا دا چې هغه کله کار کوي کله نه کوي، دا ستون سره مخ صادقه پایوي. اره با دا یو کال وسو چې بند دي، موږ هغه ستون سره مخ یو. زمون هم دي زړه تزر او خلل شي. والسلام.
بله مسلم صاحب،
مننه. د لومړني ورو پښتنې کراچۍ مغه غیر قانوني سیم کارتونه چې دی، یا دغه په عمومي ستونزه ده. موږ په دې برخه کې د ولایتي ادارې له لوري، همدارنګ د مخابراتو ریاست له لوري په دغه برخه کې کمپاین تر سره شوی دی، خو دغه ستونزه تر اوسه پورې لا نه ده هواره شوې. دویمه برخه د چپې د مانوګي ولسوالۍ د ورو پښتنې په ځواب کې تو خوران دي 15 شپږ میاشتې کېږي چې په مانوګي ولسوالۍ کې هلته د مخابراتي ستونزې رامنځته شوې. په دې برخه کې موږ ډېرې هڅې کړې دي. اوس د دوی تجمینان وکړم چې په چپې دري ولسوالۍ کې هلته د افغان بي سیم تر څنګ د سلام شبکې هم کار پیل کړی دی. په چپې دري ولسوالۍ کې د مخابراتي ستونزې هواره شوې ده. د دې تر څنګ په مانوګي کې هم کار روان دی، او موږ هیله من یو چې ځکه دوی خصوصي شرکتونه دي، هیله من یو چې ډېر ژر په دغه ولسوالۍ کې دوی هغه مخابراتي ستونزې هم هواره شي.
بله ډېره مننه. او وروستی اوریدونکی به هم راواخلو چې دوی د کتابونو په اړه ستونزه لري.
سلامونه وروسته. داسې په کونړ ولایت کې دغه د کتابونو نشتون یا د کتابونو کمبودیا زموږ ماشومان مکتبونو ته نه ځي. دلته موږ ته کور کې باندې کښې موږ ته وایي چې موږ ته کتابونه نه راکوي، نو موږ درس به څه شي کوي. نو زما غوښتنه د وزارت معارف نه ده چې زر تر زره د کونړ ولایت د معارف ریاست ته کوم کتابونه چې نشته د ماشومان دپاره دغه کتابونه که چېرته ورته راولېږي، نو زموږ ماشومان د کونړ ولایت په ډېر شوق او ذوق سره خپل مکتبونو ته ځي، او خوښ دي چې زموږ په کونړ ولایت کښې مکتبونه خلاص دي. الحمدلله موږ کومه ستونزه نه لرو، صرف ستونزه همدغه یو د کتابونو نه ده.
بله مسلم صاحب،
دوی ورور وختره خو عمومي و د وزارت معرف ته واغسته چې کونړ ولایتي ادارې او کونړ پهنی ریاست پورې تړاو لري. په معرف په برخه کې موږ ډیر خوښ یو د کونړ د ورسونو د همکارۍ نه. کونړ د هیواد په کچه یو د هغه ولایتونو څخه دی چې دلته هیڅ یو ښوونځی نه دی تړل شوی. تر 2 لکه پورې شاګردان دلته ښوونځیو ته ځي چې د دې 16000 پورې نجونې دي. دلته هیڅ یو ښوونځی نه دی تړل شوی. د کار په لومړۍ ورځ دغه کله چې د ښوونځي زنګ وهل کېده د پوهنې رئیس هم په دغه برخه کې خبرې وکړې. د کونړ کې د کتابونو ستونزه موږ دومره نه لرو. بیا هم موږ هڅه کوو چې دغه د مرکزی د وزارت څخه غوښتنه وکړو او د کونړ کې د کتابونو ستونزه هواره شي.
ژورنالیست مسمه زموږ محترم ډیر زیاته مننه کوم ودان چې د ستونزې مو اوریدلې. مننه کوم
له تاسو هم او درنو اوریدونکو هم مننه.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس به ستاسو نور پیغامونه په ګډه ورو چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه مو د ازادي راډیو پیغام ثبتونکي دستګاه ته رسولې دي.
یمال اشرف غنی زارا هله کی گیزی از رسانی دیو سرک را پوخ کی ها. سلام پری خیرم.
السلام علیکم. وعلی السلام. ز د ازادی رادیو د خو طرف سه پیغام پرېږدم چې دا د شکاتر دروازې سرک 2 کال کیږي چې دا سرویس د زموږه وادي سره ورسوي چې دا خاینان چې دا کوم خیانت کړی دی د پیسې خورلې سرویس 3 کال کیږي چې پر دا اوسه پر ورور یو کار نه دی پر کړی. دا یو جغانو دا خښته چې پر دا پر سړکان باندې خرڅیږي دا سمیټو دا بلای بوتل خرڅیږي چې خالي دا کچ کدا خاینان دا ونی چې د مامورین دي هر څوک چې شهروالۍ نه پرځي او دا نور چې دی ورور دا سړک دا 3 کال کې سرویس سره دا په 3 کال کې دروسه پر هیڅ کار نه دی کړی. هغه کوم کورونه واغه ګرځونه ډول هغه دکانونه شاته کړه ورور د سړک کار نه نو سبا نه سبا یو شپه په دروازه سره دی نو تر کبر د ټوټه ده چې په داسې انسان استلې دا ورور تاسو باندې سبا دا ځغه ورسوي باندې سبا خپل راځي ورور دا ووینې دا اوس خلک مخلوق ټول په عذاب دی. دا بس پیغام پر له مو تاسو چې دا خامخا ورسوي ازادي رادیو پرونی سمنانه.
السلام علیکم. بکړی نیمه پاتې دي نو کومسته د شریعت څنګه د دولت په خاطر سره کوڅې چې هم دې مسره کوسي او کچېری د دولت په خاطر خنه نو بیا مو د شخصي په باندې د شخصي لګښت په خاطر باندې دا وسنه کوو چې نو په باید د دې د نه برابر کې چې موږ د خپل ذکر وسرته ورسو موږ څه کولای چې نور ولایت ته ولاړو او په نور ولایت کې خپل ذکر سره ورسو مشکلات لرو. سلام.
السلام علیکم. زه عبد درنی ولایت نه خبرې کوم. زما ټول افغانان ورونو ته دا خواسته دم هیله ده چې هغوی نور هیوادونو ته ولاړ نه شي لکه ایران او پاکستان. ځکه چې هلته ډېره بې عزتي ده. موږ خپل هیواد باید خپل او دا هیواد شي ځوانانو ته او نوي قشر ته ضرورت لري. او په ایران کې خو دومره ظلم کېږي چې تقریبا د طالبانو د حکومت سکوت په دوره کې په اتیایمه کې کې موږ په ایران کې ونیول شو د ایران حکومت لخوا چې او زه دا قسم در کوم او ثبوت هم لرم که څوک ثبوت راځي غواړي شواهد راځي غواړي زه هم لرم چې موږ 2 سوه نفره کېنولي ولو او وهلو یې ټکولو یې او بیا 2 سوه افغانان راغلو چې موږ په مخ کې کېنولو. یو شي بغل کې په تاسو کې لګېدل وستلی وو. هغه سړی د زنګي والا چې هغه پیسې درلودې تداوي کړې وه هغه سړی چې په تاسو کې لګېدل وو تداوي نه سوه کولی. همداسې هغه فرار دی چې پاته وو او بیا چې موږ په مخ کې دا نفر ډېر بد ووهو په هغه زخمي حال کې وو نو یقین وکړه چې ټول افغانان ورته وژړل. نو دا بې عزتي ده چې ابروي په نورو هېوادونو کې شته. هیله کوم چې افغان حکومت هم یو سمینه باید د کار برابر کړي او په خپل هېواد کې کمې وګټي خو په ابرو او په عزت کې.
بله سلام علیکم زه خالد د پکتیکا ولایت بیرمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم وکیم د موزی وا واټ ستونزه را ده د زړی راډیو وړل پولیس چارواکو ته مونږه د ستونزه ورسوي چې دلته مونږ ته د ټلیفون شبکه لګېدلې ده روشن هغه لږ مشکل دا لري کنه چې کله ټلیفون پیشي کله نه پیشي دا یو واټ ستونزه ده بله د مونږ ستونزه را ده چې د مونږ په بیرمل ولسوالۍ کې کلینیک و یعنی اسپتال و سرکوری اسپتال و آغا پو بمونو ورد هیچو کی پشتن نکوی مونگ تا زر تر زرایو بلو اسپتال جوڑ کری بلا ده مونگ ستون زدادو چی ده مونگ دی برمال ولسوالای رود اوز بادر تا بدا سوای جای ده مونگ رود ده برمال ولسوالای تا پا خیر سرا رو بادر کری
سلام علیکم زم احمد کارم ده کندار ولایت سخت میاری کنی ولی زد درسی جمهور صاحب سو میده غشتنه ده چی د کوم وادي کړي وچ فرمان صادر کړي و چې فرمان کړه غل چې بنجان چې د خپل ولایت ته به سره تبديل کوي د واسطه و چې ناس یې غو تر وسه پرې نه کړي ورور چې وی کې خوشاله او موږ د صدا غوښتنه چې دا وګټي چې بنجان نور ولایت ته سره واسره بندي خپل ولایت ته واسي او چې ناس یې تحقیقات ځنی و کې ورور کله نه پرسوي د بنجان چې ډیر وخت ته کله نه خپل تر کله ډیر کله نه تیر کړه ی بهشت اکاز نیو کې د سی او سره سره ازادي د برادوی څمن مرزا غشتن چې موږ پیغام په بار بار باندې پور کې ازادي د امکران څخه ډیر زیات مننه زنده باد ازادي راځي
سلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم رحمت الله د کابل نه تماس شوایم سلام دې ور بعد سلامه دغه وزیر اکبر خان خو دې ماف کرا پریکړه ما ته ویلې $200 را که بیا به د کار در حکومت چې $200 نه غریب سړی و اتي و میاست ورته وټالې دم بل ورځ ویلې دا پخې دي اډوکا ویلې سوا دې دا به پرې کېږي اتي را پریکړه اتي بیا را ووتو باید چې دا اشرف غني دغه هسپتال ښه څېړنه وکړي چې دا ولې دا مایبین ډېروي دي دغه اسپتال شیخ نکی ورکی خالق وکی کی ورکی ا تبیا ی کوکی دی ورو دیان کوکی نا کله نیسی ز مات جی سی اول د افغانستان اقتصاد زیاتی وی دی او د ملت ورو دیان څو غم نخی ورات پورا دی اقتصاد ز پکی بیکاری دی را ده پای شي ما لینو سره ما ایبنو سره جارو ټول ورو جارو خلق وی بازار کی روډو نه جارو کوي او نور م دی هغه دی کارګر دی شروع دانغه شهیدانو ما سيادت کې اسکرو دي ذات زیاتکي درادوره پیسې دي خارج راځي دي افغانستان چې ورور جان درادوره تجارت چې دوري دي درغیر په دې څه کوي خوایت چې د غوته سره ورکی اقتصاد به هم بزور کې چې غریب خلک دي غریب نه هغه جارو چیري وي وسلام
مننه کوم ګرانه دوستا استاسو له پیغامه البته دا پیغامونه موږ بیا خپرو تر څو د مسولینو تر غوږو ورسیږي او هم هڅه کوي چې اړوند چارواکي راوبولو او استاسو پښتنې او ستونزې ورسره شریک کړو یو بل یادونه هم کوم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي استاسو ستونزې او شکایتونه راخلو او د اړوندو مسولینو سره شریکو د خبرونه جوړشت دی نو د نورو پیغامونو په هیله مهم يم د دې پروګرام په جوړیدو کې زموږ همکار طاهر روشن مرسته سره کوي مننه ترې کوم او تاسو پر خدای سپارم تر بل خبرونه پرې مو الله ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دوه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5